مشال رادیو ته د امهال په خبر کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې زیو زلبیا تاسو ته غره لاس توایم زمانوم پامیر ساحل دی او تاسو ته د نوروز مبارکي هم وایم. په خبرونه کې د اسامه بن لادن په پاکستان کې د پټنځای معلوماتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت سرګندونې او په دې اړه شننې. په کوټه کې د تکتول شوي سیاستوال خوشي کولو لپاره غونډه. په افغانستان کې د نامنې پیښو پر انتخاباتي کمپین اغیز. د اوکراین بحران او د ملایشیا ورکه الوتکې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې وا خبرونه وړاندې کړو. پاکستان هغه رپورٹ رد کړی دی چې پکې ویل شوی آی اس آی د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن له پټنځایه خبره وه. د بلوچستان حکومت د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې تکتول شوی سیاستوال ارباب ظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون نن اوکراین ته ځي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي هغه رپورټ بے بنسټ دی چې ګواکې د هیواد استخباراتي اداره د اسامه بن لادن په پاکستان کې له موجودیت خبره وه. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلام د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
مونږ دغه رپورټونه د وړاندې نه مسترد کړي دي چې دا بې بنیاده او بې ځای دي. دې کې هیڅ نوی نشته او دا هر څه وړاندې هم غلط ثابت شوي دي. دغه لړ کې د هوایي ځواکونو پخوانی مشر هم رپورټونه غلط ګرځولي دي. بل دا چې دغه مضمون کې پخپله هم ډېر کمې دي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی رپورټ وایي د پاکستان د آی اس آی د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن له پټنځایه خبر وو. امریکایي ځانګړو ځواکونو د 2018 زیږدیز کال د مې پر دویمه اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وواژه. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له کوټې تکتول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي. دا غوښتنه د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو بیګا د عوامي نشل ګوند تر مشرۍ لاندې په ټول ګوندیزه غونډه کې وکړه. تر غونډې وروسته د بلوچستان سینیئر وزیر ثناء الله زهري خبریالانو ته وویل له وفاقي حکومت غواړي چې د ارباب ظاهر کاسی نوم هم د بندیانو تبادلې په لیست کې واچوي.
ابھی جو ان کے بات چیت
دا اوس چې د پاکستانی ریاست او طالبانو ترمنځ خبري روانې دي او په هغه کې بیا له دواړو خواو د قیدیانو تبادله کیږي. په دې کې د ارباب کاسی نوم اچول نه دی. نو د همدې لپاره موږ له مرکزی حکومت سره رابطه کوو چې د ارباب کاسی نوم دې هم په دې لیست کې واچول شي.
ارباب کاسی تیر کال له کوټې تختول شو چې د تختونې پړې الهي چا نه ده منلې. افغان پولیس وایي امنیتي سرتیرو هغه څلور طالب وسلوال وژلي دي چې بیګا شپې په کابل کې پر یو هوټل حمله کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي پر سرینا هوټل په بیګانی برید کې درې کسان ژوبل شوي دي چې دوی روغتون ته رسول دي. په دوی کې دوه د هوټل ساتونکي او یو د هوټل خارجي کارکونکي دي. د هوټل ملمنو د ژوبلېدو خبر هیڅ خبر نشته. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد د حمله پړه منلې ده. تر دې مخکې پرون سهار په جلال آباد کې د وسلوالو په برید کې اتلس کسان ووژل شول چې پکې لس پولیسان یو ملکي وګړی او اووه بریدګر شامل دي. نن د افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیایي هیوادونو خلک نوروز لمانځي. د پاکستان په پښتون مېشته برخو کې د اهل تشیع اکثریتي سیمې هم نوروز لمانځي. په افغانستان او ایران کې نوروز د نوي هجري شمسي کال پیلامه هم ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ایرانیانو ته ویلي دي چې که تهران غرب ته باور ورکولو لپاره تصدیقونکي ګامونه واخلي چې اټومي پروګرام یې یوازې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی، نو موقع شته چې له ایران سره اټومي تړون رامنځته شي. د نوروز په مناسبت نن په افغانستان، ایران، تاجکستان او د منځنۍ آسیا په ځینو نورو هیوادونو کې رخصتي یا چوټي ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کندهار په خاګریز ولسوالۍ کې د نوروز د میلې په مراسمو کې چاودنه شوې ده. د کندهار امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرزاق د له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د 14 نن سهار په شاوخوا لسو بجو د خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې د نوروز د میلې په مراسمو کې شوې ده. د زیاته کړه چې د 14 لقبل د ولسوالۍ امنیه قومندان د ولایت دفتر رئیس او دوه ساتونکو سرسری ټپیان شوې دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون بنن اوکراین ته ځي چې د کرایمیا پر سر پیدا شوی بحران کم کړي. بان بعد اوکراین له لنډمهالي ولسمشر الکساندر تورشینوف او له وزیر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره ګوري. د ملګرو ملتونو مشر پرون په مسکو کې له روسیې ولسمشر سره ولادمیر پوتین سره ولیدل. هلته بان کی مون وویل دی د اوکراین بحران زخت اندېښمن کړی دی. ملګری ملتونه وایي بان کی مون هیله مند دی چې روسی او اوکراینی لوري وهڅوي چې د مسالې سیاسي حل باوري کولو لپاره له یو بل سره مستقیمه خبرې وکړي. اروپای ټولنه وایي له روسیې سره د کرایمیا تر الحاق وروسته به پر 1200 نور روسي او اوکراینی وګړو سفري بندیزونه ولګوي او شتمنۍ به یې کنګل کړي. د بندیزونو ښکار شوي کسانو نمونه به نن وروسته په ډاګه کیږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دې ګامونو اعلان نن سهار وختي په برسلز کې د اوکراین بحران په اړه د اروپای ټولنې هیوادونو او حکومتي مشرانو په غونډه کې وکړ. تاکل شوی چې نن د روسیې وفاقي شورا یا د مشرانو جرګه به د روسیې د برخې په توګه د کرایمیا الحاق تړون په رسمي توګه منزور کړي. د مشرانو جرګې یا روسی سینټ غونډه د دوما یا ولسی جرګې تر غونډې وروسته کیږي. دوما تېر ورځ په غوڅ اکثریت د الحاق تړون منزور کړ. د اوکراین پارلمان پرون په یو پریکړه لیک یا قرارداد کې وویل کیف به هیڅکله له روسیې سره د کرایمیا الحاق ونه مني. او د کرغستان حکومت ویلي دوی د کرایمیا لانجمنه ټول پښتنه یا ریفرندم پر رسمیت پیژني او د دې سیمې له روسیې سره یو ځای کېدل قانوني بولي. د کرغستان د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ پر خپلې وپاڼې په یو بیان کې ویل په کرایمیا کې د مارچ 14 ټول پښتنه نتیجې د خودمختار جمهوریت یا ریاست د اوسیدونکو د غوڅ اکثریت ارادې څرګندونه کوي. بیان له روسیې سره د کرایمیا الحاق په اړه هم دا وایي چې د پخوانیو چارواکو بې پامه اقدامات او درغلي د اوسنی بحران پښول غرب دا الحاق نه قانون بولی او غندی د خبرونو پای. خبرونه مله مشال رادیو اوریدل تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. پاکستان هغه رپورٹ بیا اساسه بلل دي چې واقعي ایسایته د اوسامه بن لادن پټنځای معلومات ول.
We express deep dismay and disappointment over the unfounded allegations.
بلوچستان حکومت د پاکستان له حکومت د تختول شوی سیاستوال ارباب ظاهر قاسی خوشی کول غوښتنه کړې ده.
جو قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اس میں ارباب صاحب کا نام جو ہے نہیں ڈالا گیا ہے.
په افغانستان کې ورستی بریدونه د دې هیواد پر انتخاباتي بهیر څه اغیز لرلی شي؟
کاملا زه په دې فکر کې يم چې مخالفو خواوو او د منطقي استخبارات دا تنظیم کړی دی.
د کرکټ د شلوریزو سیالیو نړیوال جام په اړه هم یو ځانګړی رپورت لرو. دا نور سره د شنو نو تبصرو په دې خبرونه کې ورده شي. لمشال رادیو سره اوسې. لومړی موضوع ترازو پاکستان په امریکایي ورځپاڼه کې خپور شوی هغه رپورت به بنسټه بلل دی چې ګواکې د دې هیواد استخباراتي ادارې ISI د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات لرل. دا خبره 13 ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه. دی ویل دا خبره هم ناسمه ده چې امریکا له افغانستانه د سرتیرو تر ایستلو وروسته خپل پوځي سامان پاکستان ته ورکول غواړي. دی په دې لړ کې د افغانستان مشرانو جرګې پر بیان هم خواشینی وښوده. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم په سختې سره د هغه بیانونو تردید وکړو چې ګنې د استخباراتي ادارې ISI مشر ته د اسامه بن لادن د استوګنې پته وا او یا هم اداره کې د د پاره سره خاص ډیسک جوړ کړی شوی وو. د دې په خبره د پاکستانی پوز ویان هم د خبرونو بی بنیاده ګرځولې دي. ویان د زیاته کړه
موږ دغه رپورټونه د وړاندې نه مسترد کړي دي چې دا بی بنیاده او بی ځای دي. دی کی هیڅ نوی نشتا او دا هر څه وړاندې هم غلط ثابت شوی دی. د غلړ کې د هوایی ځواکونو پخوانی مشر هم راپورټونه غلط ګرځولې دي. بل دا چې دغه مضمون کې پخپل هم ډیر کمې دي. لیکوال د سرچینو په حواله لیکل کړی دي او ورسره هیڅ علم او پوهه نشتا.
The author herself talks about suppositions from sources with no direct knowledge.
د یوې بلې پوښتنې په جواب کې چې ګنی د افغانستان نه د خارجي قواو د وتو وروسته به امریکا دلته موجود خپل وسله پاکستان ته ورکوي او دغه لړکې د افغانستان سینټ لخوا را مخته شوی مزمتي بیان په اړه ویاندې وې چې تر دې دمه داسې هیڅ خبره نه ده شوې چې ګنی امریکا به خپل وسله پاکستان ته ورکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د بیان په حق لا تسنیم اسلم وې
وی ایکسپریس ډیپ ډیسمے اینڈ ڈسپوینټمنٹ اوور دی انفاؤنڈڈ الیګیشنز.
موږ ته په هغه بې بنیاد تورونو سخ افغان دي کوم چې د افغانستان مشرانو جرګې لخوا په پاکستان لګیدلې دي. ټول نړۍ ته پته ده چې پاکستان د ترهګرۍ د لاسه څومره ځپلې شوې دي او د سکیورټي اهلکارانو په ګډون سلویخ سره پاکستانیانو قرباني ورکړې ده. د افغانستان لخوا په داسې حال کې بې ځایه بیانونو سره د پاکستان هغه هلو ځلو ته زیان رسي چې د ښه تعلقاتو دپاره دوی ترسره کړي دي او دا وخت افغانستان سره د نوي تعلقاتو دور شروع کیږي. هیله ده چې د ګټورو شراکتدارو دپاره به د پاکستان سره په شریکه کار وکړی شي.
We hope that our efforts for constructive engagement would be duly reciprocated.
ګونتنامو به زندان کې د کېد پاکستانیانو په حق لا د یو تپوس په جواب کې تسنیم اسلم وې هلته د پاکستان پنځه کېدیان دي او د دوی پاکستان ته راوستو د پاره هلې ځلې روان دي. دا زیاتوي
وی هاف ات دی مومنت 5 ډیټینیز ات ګونتنامو به.
دا وخت ګونتنامو به کې د پاکستان پنځه کېدیان دي. 2008 کال کې د پاکستان داخله وزارت دوه غړو د ګونتنامو به دوره کړی و. امریکایي حکومت پاکستان ته ویلی وو کدوې ورته باکې د درخواست وکړو نو کولای شي چې دا کسان پاکستان ته واپس کړي. 2011 کال کې واشنگتن کې د پاکستان میشن امریکایي سٹیټ ډپارټمنټ تخواست وکړو چې پنځه پاکستانی قیدیانو ته د رسایي ورکړي.
د شام د مسلې او پاکستان ته د بحرین د باچا په ګډون عرب مشرانو دراتک په حق لا د اغلې وینا وا. پاکستان د اسلامي نړۍ لپاره یو مهم ملک دی او د کار د ملکونو ترمنځ جوړجاړي او سوله راوستل دي او پاکستان به کله هم د بل یو ملک په ضد استعمال نشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو په راپورټ کې واوریدل چې پاکستان هغه رپورټ رد کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر جنرال احمد شجاع پاشا د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن په پټنځي خبرو. د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 زیږیز کال کې د مې پر دویمه اسامه بن لادن په ایبټ آباد ښار کې وژلی و. پاکستان لدې انکار کوي چې ګواکې د نوموړي په اړه په هر ډول معلومات لرل. تفصیل عبدالحی کاکړه.
د نیویارک ټایمز دا رپورټ کارلوټا ګال لیکلی دی. نوموړی له 2001 څخه بیا تر 2013 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د نیویارک ټایمز خبري علاوه دا وایي چې په 2016 کال کې د پاکستان استخباراتي چارواکو په کوټه کې هغه وخت وځوروله کله چې د افغان طالبانو په سیمه کې د شتون پاړه رپورټ جوړولې. په دې رپورټ کې دا د خپل شاوخوا 12 کلو کیسه کوي چې څنګه په پاکستان او افغانستان کې کار وکړي او په خپل د غلیکنه کې لځینو پټو رازونو پرده پورته کوي. کالوټاګال دا ادعا کوي چې په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل کېدو وروسته یو پاکستانی چارواکي دې ته ویلي چې امریکا نیغ په نیغه دا معلومات درلودل چې د ISI د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا ته د اسامه بن لادن د اوسېدو ځای معلوم وو. خو د دې په وینا له عملیاتو وروسته شجاع پاشا او ISI پر لپسې له دې خبرې انکار کولی چې ګواکې د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د اوسېدو په اړه معلومات ورته وو. رپورټ زیاتوي چې دا خبر هم په ډاګه سوي چې اسامه بن لادن د لشکر طیبه له مشر حافظ سعید او مولا عمر سره په مسلسله رابطه کې وو. د دې په وینا مولا عمر او حافظ سعید د ISI تر ټولو مهم او وفادار شدت پسند مشران دي چې دغه اداره د دوی دواړو حفاظت کوي. د خبريالي په خبره چې د دواړو له اسامه بن لادن سره رابطه کول شای له ISI پټنوي. کالوټاګال په خپل رپورت کې دا ادعا هم کوي چې اسامه بن لادن په 2009 کال کې د پاکستان قبایلی سیمه ته تللی وو او هلته له شدت پسند مشر قاری سیف الله سره لیدلی وو. د دې په خبره قاری سیف الله د ISI تر ټولو قیمتي اساسه ده. پرده دا تور لګیږي چې د بنظیر بټو په وژنه کې لاس لري. کله چې طالبانو په 2001 کال کې په افغانستان کې ماته وخړله نو قاری سیف الله مولا عمر له افغانستانه په موټر سایکل راوېستلې. دا شان په 1998 کې پر خوست د امریکایي حمله لږ لمخه قاری سیف الله اسامه بن لادن له غزا و استلی د کارلو ټاګال په وینا قاری سیف الله څو ځله پاکستانی چارواکو نیولې خورسته بیا ISI په خاموشي سره خوشی کړی دی. د کارلو ټاګال د ریپورت د داخلي سرچینو له خولې وای چې د بن لادن په معاملہ کې ISI یو ځانګړی څنګه جوړ کړی و. دغه څنګه د یو افسر په مشرۍ خپلواک کار کولی او هیڅ جګپړو چارواکو ته جواب دی نه و.
عبدالحی کاکړمو د هغه رپورت مهم برخه اوریدې چې پکې ویل شوې دي چې ISI د القاعده وجل شوې مشر اسامه بن لادن له پټنځای خبره وو پاړه معلومات لرل. اوس ورزو کابل ته افغان پولیس وایي چې امنیتی سرتیرو هغه تلو څلور طالب وسلوال وجلې دي چې بیګا د شپې په کابل کې پر سرینا هوټل حمله کړې و. په دغه خبر کې اوس پرمختګ شوې دي. مرګ ژوبله پکې زیاته شوې ده. د مشال رادیو خبریال رحمت افغان را سره د ټلیفون په کرخه دی. افغان صاحب کدار ته وایي چې په دغه پیښه کې د مرګ ژوبله وسنۍ او کره شمیر څه دی؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی شپه وړاندې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې بیګا شپه په سرینا هوټل باندې د حملې جزئیات وړاندې کړل چې ویل یې په دې حمله کې نه کسان وژل شوي دي چې په وژل شویو کسانو کې څلور بهرنیان دي او پنځه کسان کورنۍ یعنی داخلیان دي چې ټول بې ګناه کسان دي. په وژل شویو کسانو کې بهرنیانو کې د کاناډا، نیوزیلینډ، هند او پاکستان اتباع شامل دي او همدارنګه په کورنۍ کې چې وژل شوي دي په هغو کې ماشومان او ښځې شامل دي. همدارنګه دوی وویل چې د شپې اته نیمې بجې څلور کسان وسلوالو چې ځان سره توپانچې درلودلې د سرینا هوټل ته ننوتلي وو او همدلته برید کړی چې یولسو بجو یولسو او دېرش دقو کې دا برید تر کنټرول لاندې راغی. صدیق صدیقی په مطبوعاتي غونډه کې وویل چې دا برید برید کوونکو غوښتل هدف یې د برید کوونکو د راتلونکي انتخاباتو ګډوډول وو او خلکو ته داسې ښودل وو چې یعنې په دغه ساحه کې چې هلته ډېر امن ساحه ده هلته هم دوی کولی شي عملیات ترسره کړي. صدیق صدیقی همدارنګه زیاته کړه چې دغه حمله د افغانستان نه بیرون جوړه شوې او پلان شوې وه او په همدلته تدبیر کوله.
خا افغان صاحب یو ځل به بیا له تاسو د تایید واخلم. اته کسان پکې وژل شوي دي چې پکې یو کاناډایی دی، یو د نیوزیلند دی، یو پاکستانی دی او بل
نه کسان وژل
نه کسان
وژل شوي کسان کې څلور بهرنیان دي، یو د کاناډا اوسیدونکی وو، یو د نیوزیلند وو، بل د هند او بل هم د پاکستان وو او پنځه کسان داخلیان وژل شوي دي چې دا ټول کسان غیر نظامیان وو
او دې کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. یو جهان مننه، خوشاله ډیره مننه، خوشاله اوسې، آباد اوسې. رحمت افغان را سره د ټلیفون په کرخه وو. بیګا د شپې اته نیمې بجې چې پر سرینا هوټل حمله شوې په هغې کې نه کسان وژل شوي دي چې پکې څلور بهرنیان دي، یو کاناډایی دی، یو هندی دی، یو نیوزیلانډی دی، یو پاکستانی دی او نور چې دي هغه ښځې او ماشومان پکې وژل شوي دي. له دې سره سره څلور وسلوال طالبان چې پر دغه هوټل حمله کړې وه هغه هم وژل شوي دي.
پورتو وای مشال ریډیو وار
پر پاکستان په دې ورستیو کې له سخت دریځ وسلوالو سره د همکارۍ او په عربي نړۍ کې په غیر مستقیم ډول د مداخله تورونه لګول شوې دي. د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د یو نیم ارب ډالر ورکړه. څلوېخت کال وروسته پاکستان ته د بحرین د یو پاچا سفر او ځنې تورونه پر پاکستان باندې خلک په شک کې اچوي. که څه هم دا پاکستان د هر څه بنسټ غني خو پښتنه دا چې ولې یوازې پر دغه هیواد دا ډول تورونه لګول کیږي. احمد شاه زمیدی د پښتنې ځواب راکوي.
د نیویارک ټایمز رسپانډ په راپور کې راغلی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په پټنځای خبر وو. رسپانډ د داخلي سرچینو لخوا وایي چې د بن لادن په معاملې کې ISI یو ځانګړې څانګه جوړه کړې و. دغه څانګه د یو افسر په مشرۍ خپلواک کار کوي او هیڅ جګپړو چارواکو ته جواب دی نه و. د دې سربیره په دا ورستوي کې داسې راپورونه خپاره شول چې سعودي عرب پاکستان ته یو نیم ارب ډالر ورکړي تر څو په غیر مستقیم ډول په شام کې د واکمن رژیم پر راپرځولو کې مرسته وکړي. تر هغه څو ورځې وروسته د تیر نهه په ورځ د خلیجي هیواد بحرین باچا شیخ حماد بن عیسال خلیفه د پاکستان په درې ورځني سفر ورغلی. ځینې شنونکي څلوېښت کال وروسته پاکستان ته د بحرین د یو باچا لخوا سفر بے مقصد نه ګڼي. د دوی په فکر له پاکستان غوښتنه شوې چې په بحرین کې لسنی حکومت سره په داسې حال کې مرسته وسی چې هلته ځینې شیعه ګان د حکومت په ضد راپورته شوي چې په تورن ډول د ایران مرسته ورسره ده. که څنګه پاکستان دا ټول خبرې به بنسټ او پر مفرزو ولاړ ګرځولې دي. خو د سعودي لخوا د یو نیم عرب ډالر مرسته تر لاسه کول منلې چې د حکومت په وینا یې د پاکستان ته د تحفې په توګه ورکړل شوی دي. دا چې پر پاکستان ولی په بیا بیا دا تورونه لګول کیږي چې دوی له اسلامي سختریزه وسوالو ډلو سره همکاري کوي او په سیمه کې د وسوال یغتو په زده عملیات نه کوي. د پېښور پونتون د نړیوال اړیکو د څنګ په خوانې مشر او د سیاسي چارو کارپو پروفیسور ډاکټر اجاز خټک وای د پاکستان ځینې سیمې د وسوال مرکزونه جوړ شوی دي، نو د نړۍ پام دې خواته راوړي.
افغانستان کے جو طالبان حکومت لاڑوں میں داخل زیادہ تر پاکستان در آلل اور پاکستان حکومت یا فخا یا قابلیت نو کو آگ خلق و خلاف صحیح ایکشن درسن دے ایسے نو ابھی ابھی سرا مختلف دو سرا سے تعلیم کی گئی ہم پاکستان کو بوتی ہوئے کی کہ پاکستان کے عہدا مسلح سدے یہ دی وقت کے خلق دینے خلاف ایکشن نہ دے ایسے شعبے مختلف وجہ سرا
پر پاکستان دا تورن هم لګیدلی چې نور هیوادونو په کورنی سیاست کې مداخله کوي. د پاکستان لخوا د مداخلې بحثونه نه یوازې د افغانستان په اړه کیږي، بلکې په داورستوي کې د شام او بحرین په اړه هم خبرې تودې شوې دي. ډاکټر اجاز خټک وایي چې په پاکستان کې زیاتره خلک نه غواړي چې په موقتی ډول د اقتصادي ګټو ترلاسه کولو په بدل کې د نور هیوادونو په کورنی چارو کې مداخله وسی.
نور پردی جگڑے منگا کو مرگڑے ملک بھی کبل بھی ہم دردی ور سرا کول چھ صدر دا گول جی خو خاص نجات پائے کے شریک دل زان تا آغا ملک طرف بکی گی سکی گی خپل پاکستان دے پارا دیر نقصانی دے دا پاکستان تے ٹھیک دا اقتصادی ضرورت ہم دے زیاد دے اکانومی ڈیرا خراب دا خدا دا چاہا اکانومی سکی دل کم قیمت جدا سی قیمت کیا سی سیاسی قیمت ور کلو چاہا سما تھا پاکستان نے نور نقصان کی.
پاکستان په داورستوي کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او حکومت غواړي چې د اقتصاد پر مخ بیول لپاره د بیلابیلو حکومتونو سره اقتصادي اړیکې پر مخ بوزي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسور حسن عسکری وایي چې پاکستان ته پکار ده چې لارب هیوادونو سره د وړخیز اړیکې پر مخ بوزي او د دوی په سیاستونو کې ځان شکیل نکړي.
اگر تو پاکستان اس ریلیشن کو صرف بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں رکھتا ہے کہ بحرین سے پاکستان کے تعلقات،
کچیری پاکستان خپل اړیکی یوازی دو اړخیزه ساتل غواړي لکه له بحرین سره اقتصادی اړیکو ته پکتو سره، که د پاکستان دلچسپی وي چې هلته به د پاکستانیانو لپاره د روزګار موقع ترلاسه کړي نو سمه خبره ده، او که هم دا ډول د سعودي عرب سره وي نو ستونزه نشته. خو که دغه دو اړخیزه اړیکو په درشل کې پاکستان د منځنی ختیځ او عرب هیوادونو په جګړو کې ځان غوټل وهي نو دا به د پاکستان لپاره شانه وي. هم دا ډول د ایران او سعودي عرب ترمنس په شخړه کې پاکستان ته د یو هیواد پلوي کول پکار نه ده. نو زه به وایم چې د منځنی ختیځ په جګړو کې په ځان شکلولو سره د پاکستان خپل تاوان کیږي او دا پالیسي به د پاکستان لپاره ګټوره نه وي.
پر پاکستان تر دې وړاندې هم له سختریزه وسوالو سره د همکاري او پر شامي اغیانو د وسلو پلورلو تورونه لګول شوی دي، خو پاکستان تل دا هر څه بې بنسټ او غیر منطقي بلل دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او بلوچستان صوبی حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې لکوټه تختول شوې سیاستوال عبد ارباب عبد ظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي. صوبی حکومت وایي د پاکستان حکومت په هغه لیست کې د عوامي نشلګوند د سیاستوال نوم نه دی لیکلی چې د طالب بندیانو په بدل کې به خوشی کیږي. ظاهر کاسی تیر کال وسلوالو لکوټه تختولی و، د ده تختونې پړه لا هیڅ چا نه ده منلې. تفصیل لکوټه خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو په یو ټول ګوندیزه غونډه کې د پاکستان مرکزی حکومت ته خواست کړی چې د عوامي نشتل ګوند د تشتول سوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی نوم دی د هغو تشتول سوي کسانو په لیست کې ولیکل سي چې طالبانو تشتولي او اوس یې دوی د پاکستان په بندیخانو کې د بندي طالب مشرانو په بدل کې راخوشي کول غواړي. که څه هم د بلوچستان شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د روان کال په جنوري میاشت کې
د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره جلا جلا ملاقاتونه کړي او له کوټې د تښتول سوي سیاستوال ارباب کاسی د ژر تر ژره او روغ رمټ را خوشی کېدو خواست یې ورڅخه کړی وو. خو له هغه باوجود هم صوبایي حکومت وایي د ارباب عبدالظاهر کاسی نوم په دې لیست کې د مرکزي حکومت لخوا لیکل سوی نه دی. د عوامي نشتل ګوند تر سیوري لاندې د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ارباب عبدالظاهر کاسی په کور کې تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته د بلوچستان مشر وزیر نواب ثناءالله زهري په خبري غونډه کې وویل ارباب ظاهر کاسی چې دا وخت وسلوالو چیرې ایښی هم هلته د بلوچستان د حکومت واک نه دی.
که
څه هم موږ په حکومت کې یو، لاکن مسله دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چیرې چې ارباب عبدالظاهر کاسی وړی چې هلته زموږ د صوبایي حکومت واک نشته. نواب ثناءالله زهري وایي ارباب کاسی تښتونکو له بلوچستان ایالت څخه لرې وړی چې هلته د دوی واک نشته. خو د خبریالانو د دې پوښتنې ځواب یې ورنکړ چې څه ډول وسلوالو ارباب کاسی د دوی د امنیتي سرتیرو تر پوستو تیر کړ او دومره لرې یې یووړ. زهري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی به د پاکستان له مرکزي حکومت سره تماس نیسي چې د ارباب کاسی نوم هم په هغه لیست کې واچوي چې له طالبانو سره به پرې د بندیانو تبادله
کیږي.
دا اوس چې د پاکستاني ریاست او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او په هغه کې بیا له دواړو خواو د قیدیانو تبادلې کیږي، په دې کې یې د ارباب کاسی نوم اچولی نه دی. نو د همدې لپاره موږ له مرکزي حکومت سره رابطه کوو چې د ارباب کاسی نوم دې هم په دې لیست کې واچول سي. له دې سره چې د بلوچستان مشر وزیر نواب ثناءالله زهري په دې خبري غونډه کې دې ته اشاره وکړه چې ارباب عبدالظاهر کاسی وسلوالو طالبانو تښتولی. خو په دې غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند په نمایندګۍ بیا بسم الله خان کاکړ وویل دوی په طالبانو دا تور نه لګوي چې ګواکې ارباب کاسی دوی تښتولی، بلکې د ده په خبره له طالبانو مرسته غواړي. موږ دا نه وایو چې ارباب عبدالظاهر کاسی اوس مهال له طالبانو سره دی، بلکې موږ دا وایو چې طالبان دې په هغه سیمه کې له موږ سره مدد وکړي تر څو ارباب ظاهر د تښتونکو له منګولو را خوشی کړو. د یادونې وړ ده چې د عوامي نشتل ګوند سیاستوال او د کاسی ټبر مشر ارباب عبدالظاهر کاسی د 2013 عیسوي کال د اکتوبر د میاشتې په 23 نیټه نامعلوم وسلوالو په سپینه ورځ د کوټې له ښاره وتښتاوه چې تر اوسه یې کومې ډلې د تښتولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. خو ځینې سرچینې وایي د یو شمېر نورو تښتول سویو کسانو په څیر ارباب کاسی هم د طالبانو لخوا د پیسو لپاره تښتول سوی چې اوس یې له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول پروګرام په نوم اداره وایي هر کال په دې صوبه کې 50,000 کسان د سل یا تپیدق ناروغي ښکار کیږي چې پکې نیمایي ښځې وي. د دې ادارې په خبره حکومت د ټی بی درملنې لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي، خو پر دې نه پوهیږي چې دا مرض په ښځو کې ولې زیات دی. تفصیل له اسلام آباده رابعه اکرم خان راکوي.
خیبر پختونخوا ټی بی کنټرول پروګرام د معلوماتو تر مخه هر کال تقریبا 50,000 د ټی بی کیسونه مخې ته راځي چې پکې زیاتره زنانه وي. د خیبر پختونخوا د ټی بی کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عبید حسین مشالی ډو ته اویل په نړۍ کې د ټی بی مرض درجه بندۍ کې پاکستان په 3 نمبر راځي.
کامیابی سره علاج کړی دی اور ټول صحت یاب شوی. ټول صوبہ کې زمون 232 سی بی تشخیصی مراکز دی اور 800 نه زیات زمون علاج والا مراکز دی چې څنګه دوايي ملا دی. اور دینا علاوه زمون 4 هسپتالونو کې موږ د دې علاج کوو. یو لیډرینګ هسپتال پېښور دی، یو ایو ټیچنګ هسپتال احمد آباد دی، یو مفتی محمود میموریل ټیچنګ هسپتال دی خان دی، اور ان شاء الله ډېر ژر سیدو شریف هسپتال سوات کې اندا کار شروع شي.
ډاکټر عبید حسین زیاته کړه چې ټوله دنیا په نسبت خیبر پختونخوا کې د ټی بی مرض زیات په خصو کې قتل شوی دی.
ټول دنیا کې خدا برابر دی، خو زمون کم صوبہ دے دے کے لیے معمولی گندے کم دے فیمیل کے لگ زیادہ تقریباً 55% زنانہ راضی.
د صحت یو نړیواله ادارې گلوبل فنڈ سره کار کوونکې ڈاکٹر عبداللطیف وائی د مخکې په نسبت ٹی بی مرض لا علاج نه دی پاتې او که څوک پورے علاج کوي نو مرض یې ختم شي.
یو کس ته ٹی بی وشي نو هغه احتیاط نه کوي، علاج نه کوي، یا هغه ته دا پتم نه وي چې زما ٹی بی ده،
هغه ټوخی کی هم دوی چې زه په ځای بلغم ټوکی او هغه نه نور خلکو ته دا جراثیم لګي دیم وجه دا دی چې زمونږ ملک زمونږ سیمه خو غریب ده او د کی معاشي تور باندې دا خلک دا نه خنه دي نو د ټی بی وجه پاور دی هم دا دریم خبر ده چې مونږ خلک چې دین یو یو کمره کې ډېر ډېر خلک اوسو نو کراس انفیکشن کیږي یو ټوخی کی نور تم پکې دا جراثیم ملایوي.
د خیبر پختونخوا د ټی بی کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عبید حسین د وینا سره سم چې حکومت نه صرف د عام ټی بی مریضانو شپږ میاشتې او د پیچیده ټی بی دوه کاله علاج مفت کوي، بلکې دوی مریضانو ته د کرایې نه علاوه د 300 روپو مفت راشن هم ورکوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
همداراز موږ د فیسبوک اکاونټ هم لرو، پاڼه لرو، هلته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه شنن تبصرې هلته هم ترلاسه کولی شئ. له دې سره سره پر ټویټر هم موږ تازه خبرونه خبرو. د دې مهال د خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړم، ځکه چې په پېښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 شوې. پاکستان وایي هغه رپورټ به بنسټ ته چې ګواکې د هیواد استخباراتي اداره د اسامه بن لادن په پاکستان کې له موجودیته خبره وه. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم استم د اونیزې خبری غونډې پر وخت وکړه. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له کوټې تښتول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي. دا غوښتنه د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو بیګا د عوامي نشر ګوند تر مشرۍ لاندې په ټول ګوندیزه غونډه کې وکړه. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر سرینا هوټل په بیګانۍ حمله کې د وژل شویو شمیر 9 ته رسیدلی دی چې پکې د څلورو بهرنیانو په ګډون افغانې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان امنیتي سرتیرو په نښته کې څلور وسلوال وژلي دي. نن د افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیایي هیوادونو خلک نوروز المانزي. هلته د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د نوروز په میله کې چاودنه شوې ده چې پکې درې ولایتي چارواکي ژوبل شوي دي، خو روغتیايي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون به نن اوکراین ته ځي چې د کرایمیا پر سر پیدا شوی بحران کم کړي. اروپایي ټولنه وایي له روسیې سره د کرایمیا تر الحاق وروسته به پر 12 روسیو او اوکراینیو وګړو سفري بندیزونه ولګوي او شتمنۍ به یې کنګل کړي. د بندیزونو ښکار شویو کسانو نومونه به نن وروسته په ډاګه کیږي. ټاکل شوې ده چې نن د روسیې وفاقي شورا یا د مشرانو جرګه به د روسیې د برخې په توګه د کرایمیا الحاق تړون په رسمي ډول منظور کړي. او د قرغیزستان حکومت ویلي دوی د کرایمیا لانجمنه ټول پښتنه یا ریفرندم په رسمیت پیژني او د دې سیمې له روسیې سره یو ځای کېدل قانوني بولي. د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېده. وسه مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ای دریه کې وایي چې پاکستان کې د مختلفو پیښو له کبله حکومت د یو شمیر ننګونو یا چیلنجونو سره مخ دی. یو طرف ته د ملکنډ د لادرک کسانو معاملې هم عدالت کې روانې دي او عدالت وفاقي حکومت ته حکم ورکړی دی چې دی کې دي د ذمهوارو پوځي افسرانو پر ضد مقدمې درج کړي شي. دغه رنګ بل طرف ته د ترهګري ستونزه هم ده او د دې د هواري لپاره حکومت لګیا دی د مذاکراتو لپاره کوششونه کوي. نو اوس به کتل شي چې ټول چیلنجونه حکومت څنګه حل کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ پاکستان کې د ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ مسله هم پرته ده چې لکبلی صنعتونه په ټپه ولاړ دي او د دې په وجه باندې یو شمېر خلک هم بیروزګار شوي دي او همدارز اقتصاد هم کمزورې شوی دی. ادارې وړاندې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت ته بې شمېره مسلې مخې ته پرتې دي، خو که حکومت د دې مسلو د حل لپاره سنجیده ګامونه پورته کړل او د زړه د اخلاص کار وکړو نو په دې کې هیڅ نشته چې حکومت په دې مسلو باندې قابو موندې شي. دریا خري کې لیکي اوس چې په پاکستان کې په کوم انداز غیر ملکی سرمایه کاری کوي او معاهده کوي، نو که دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شوه نو یقینا چې پاکستان کې به یو نوی دور پیل وشي. بل طرف ته جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې سپریم کورټ کې د ملکن بندیخانې نه د روکل شو 15 کسانو کیس کې اټارنی جنرال عدالت ته وویل چې د ذمہ وار پوځي افسرانو په ضد یې مقدمه درج کړی ده. اداریه مخ کی وای چی د بيدرک خلکو لړکی د عدالت خفغان او غصه زکه هم پزایدا چې ک پزرګونو نوی نو په سوون خلک د ملک د مختلف برخونه اوچت کړی شوی دی او د دوی خپل خپلوان در په در ګرځي او دغه لړکی د بلوچستان نه یو قافله پیاده اسلام آباد ته راغلی دا چې مقصد دی د حکمرانانو زمير راوي خول دی اداریه زیاتوی چې په یو اسلامي ملک کې داسې بیګونا خلک روکېدل ډیره عجیبه او نامناسبه خبره ده که یو تن د ملک یا د ریاست پزید کاروایی کې ککړ وي نو باید چې هغه ته سزا ورکړي شي خدا عین او قانون مطابق او په کار ده چې په هغه په عدالت کې په ښکاره مقدمه اوچلولې شي خدا سي بے تپوس سوک د ځان سره ساتل په هر جوړ غلطه خبره ده حکومت لا هم په کار دي چې دې معاملې کې د ځن نکار ناخلي او د بيدرک خلکو بازیابۍ لړکي په عدالتي احکاماتو عمل درآمد وکړي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي د خیبر پښتونخوا پولیسو لپاره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ځانګړې معاوضه او تاوان اعلان شوی دی خو د دې ګټه به اعلی چارواکو ته زیات او د پولیسو عامو سرتیرو ته کم رسیږي بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي که څه هم امریکا او ناټو اتحاد په اروپا کې د روسیې وروستیو ګامونو له کبله اندېښمن دي خو له افغانستان خپله ټوله توجه اړول نه غواړي د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاورو
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان امنیتي ادارو کې تر ټولو زیاته د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمه ځپلې ده د صوبا چې د بیلابیلو قبایلي سیمو سره پولې لري د پولیس ذمواري یې ډېره زیاته ده چې پکې د دوی خپل ژوند هر وخت د خطر سره مخ وي خیبر پښتونخوا کې په روان کال کې تر دې دمه په ترهګر بریدونو کې دیرش پولیسواله وژل شوي او اته څلوېښت زخمي شوي دي تیر کال په دې صوبا کې دا شمېره د یو سل او شلو نه اوښتی وه ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا د پولیس ذمواریو او قربانیو ته په کتو سره به دا خبره سمه وي چې دوی ته د مناسب معاوضه ورکړل شي خو دې لړکې چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لپاره د کومې ځانګړې معاوضې اعلان شوې هغه به د تنخوا په شرح ورکول کیږي نو دې کې دا مسله ده چې د پولیس اعلی چارواکو ته به د لوړې تنخوا په نتیجه کې ډیره معاوضه ملاویږي او عام پولیسواله به کمه معاوضه ترلاسه کوي چې دا به مناسب نه وي ځکه چې که قربانیو ته وکتل شي نو عام پولیس والا پکې د اعلی افسرانو نه زیات او وړاندې دي او دا حقیقت د پولیس د ریکارډ نه هم ثابتېږي بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د یورپ په لور د نوي مخالفتونو سره وړاندې کیږي امریکا او نیټو د امنیت په لړ کې تر ټولو مهمه موضوع یعنی د افغانستان په اړه غور کوي او هڅه کوي چې د مسلې ته خپل پاملرنه او وسایل ورسوي د ورځپاڼې تر مخه نیټو چې په افغانستان کې دولس کاله جنگ وکړو اوس هم غواړي چې افغانستان هغه لوزنامه داسلیک کړي د کومې تر مخه چې به ځینې بهرني ځواکونه د روان کال تر ختمېدو وروسته هم پاتې شي خو د ورځپاڼې په وینا د لړکې نیټو مجبوره ده چې د یورپ د سرحدونو دفاع هم یقیني کړي دا تشویش په خاص توګه د هغې نه پس زیات شوی چې تیره هفته روس د یوکرین مهمه برخه کرایمیا د ځان سره شامله کړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تر دې دمه نه ده واضح شوی چې د روان کال د ختمېدو نه پس به څومره بهرني ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي ځکه چې د ملګرو ملتونو د مینډیټ تر مخه د روان کال تر اخرې به دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت ختم شي او د نوې لوزنامې لاسلیکولو لپاره موجوده ولسمشر حامد کرزی نه تیاریږي خو چارواکي وای چې راتلونکي میاشت په افغانستان کې ولسمشری انتخابات کیږي او امید ده چې نوې منتخب ولسمشر به دغه ستراتیژیکی لوزنامه لاسلیک کړي
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
په اوکراین کې بحران پر داسې حال ژور شوی دی چې روسیې د دې هیواد یو سیمه کرایمیا د ټول پښتنې په ذریعه له خپل ځان سره یو ځای کړه غرب له روسیې سره د کرایمیا الحاق ټول عمل ناقانونه بولي خو روسیه وایي کرایمیا د روسي نسله خلکو سیمه او د روسیې برخه ده د اوکراین بحران او د کرایمیا وضعیت په اړه مې په اوکراین کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر غلام سرور سره خبرې وکړې او په فایل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په اوکراین کې چې څه پیښیږي د دې غرب او روسیې لپاره ارزښت څه دی
اصل مسله دا ده چې دا د وېست کم دی امریکا او اروپا چې کم ده او نیټو فورسونه چې کم دي دا غواړي چې د یوکرين دوی طرف ته لاړ او رشیا چې کم ده روس چې کم دی هغه دا نه غواړي چې د نیټو فورسونه چې کم دي هغه د روس و بارډر ته ودراش د دوی و دروازه ته ودراش دا اوس کم په کیم کې چې کم نوی خلک چرالو چې کم نو سپورټ چا د امریکای سپورټ کولای په سپورټ باندې یا د ویس په سپورټ باندې کوم خلک رالو نو روس ډیر سخت خو ویره دی او ورنه دا اوس چې امکان دا لري چې کوم په سیواستوپل کې چې کوم د روسي به اړه ده او امکان لري د یوکرین سره په اګریمنت ته چې کوم د الټا ولاړه ده دا اګریمنت به شي او د ناتو پورسونو سکندي هغه برا چې د دوی دروازې ته به درې شي.
ډاکټر صاحب په کرایمیا کې څومره روسي نسل خلک دی او هلته په ټول پښتنه کې اصلا څه وشو؟
هغه سیمه کوم چې کرایمیا ورته ویل کیږي او سیواستوپل ځانر یو شهر دی چې په هغه کې د روسانو تعداد چې کوم دی هغه 15% دی. نو دوی وغوښتل چې ګوامانه د سپورټ یو کول یو دغه خلک چې کوم دی روسانو دا هغه کولی چې موږ بل روس سره د الحاق لپاره چې کوم دی دوی ریفرندم اعلان کړي. پر ریفرندم کې دوی نقطې کې اکشه شوډلې چې خلکو تاسو چې کوم دی غواړه سره روس سره الحاق وکړي او کله یوکرين سره کوي. نو په ریفرندم کې تاسو ته درکړي چې خلکو دا رائے ورکا شپول نیمه فیصد چې کوم دی خلکو دا رائے ورکا چې موږ روس سره الحاق کوو. دغه ریفرندم په بنیاد باندې روس کوم دی د دوی دغه ریفرندم سو د معنا د الحاق اپلیکیشن درخواست کوم دی منزور کړي او دوی سره یو اګریمنت وکولای دا کریمیا او د سیواستوپل سره.
خا په کیف کې پر وسنی لړمحالي حکومت د زیات ملت پالي الټرا نېشنالیزم موان د روسیې لخوا د فاشیزم تور هم پوري کیږي. دا راته وایست چې په کیف کې واکمن خلک اصلا څوک دي؟
پر دوی باندې دا الزام دی چې کینن کوم وخت چې د هیټلر پوجونه راغلي او د یوکرين نیول او د سوویتینن په خلاف باندې چې کومه پر سوویتینن باندې حمله کړې او هغه وخت دا کوم ګروپ چې اوس راغلي دي پر روسي په یوکرين زبه کې دوی ته سوبود وایي چې چګنی بوګ دغه مشر دی او دغه نه بندر سکم دی د دوی دغه خوایو تحریک چې چلدل وو دوی د هغه وخت کې سکم دی د اسلر د فوجونو سکم دی مرسته کړو او د سوویتینن په خلاف د روسانو په خلاف ډیر غټه مبارزه کړو. د روسانو او د نور ډیر خلک د هغه خلک دی او دیم هغه خلک چې په خوا چې معنی د دوی د اسلر کوم کړی دوی فاشست دی.
ډاکټر غلام سرور صاحب د اوکرين بحران لومړی وخت زیات اقتصادي او سیاسي
شروع کې خو یقینا د سوسو سي د یانوکوویچ کوم ګورنمنت وای هغه زیاته کرپشن او کرپشن کوم بوله خبره نه و چې کرپشن وو راته خبره دا و د ګروپ سي کوم دا نور سي کوم ماړه خلګو د کوم سي بلیانر عربتي خلګو په یوکرين کې د هغو نه سي کوم دي قدرتونه او د هغو نه بزنس د هغو نه کاروبار سي کوم دي قرضه کېدو قرضه کېدل روان شو. نو دغه د یوکرين چې کوم سرمایدار خلک چې کوم دي چې په خواب د دوی سره ملګری وو یانوکوویچ یعنی د یوکرين د پرزیدنت سره هغه د په خلاف باندې راپورته شو او کومه کې وکولې معنا میدان جوړ شي او دا جلسي جلسونه شروع شو. نو شروع کې خدانم نو ورسته کیسه چې کومه ده به الګ خراب شو جنې پر مخ لاړه شګه د دنیا تر مخ او ساس تر مخ پرې ده.
تر هغه وروسته چې استرالیا د هند په بهر کې د دوو شیانو عکسونه واخیستل داسې ګمانونه کیږي چې کېدای شي دا به د مالیزیا یا ملایشیا ورکې الوتکې ملبه وي. آیا رښتیا به دا وي او کنه؟ د دې ځواب نجیب عامر راکوي.
استرالیا د زیارت په ورځ وویل چې دوی د هند په سمندر کې دوه داسې توکي سرلی چې د یو اوږدوالی 24 متره دی او ښایي د ملیشیا د ورکې شوې الوتکې په لټون کې به ترې مرسته وشي. د استرالیا وزیر اعظم ټوني ایبټ پارلمان ته په خپله وینا کې وویل دغه تصویرونه چې د سټلایټ د لارې اخیستل شوي نوي باوري معلومات لري خو دا چې د ورکې شوې الوتکې سره ارتباط شته کنه دوی به د دې خبرې د پخلي لپاره د هند سمندر ته 24 پلټونکي الوتکې لیږي. د ملیشیا ایم ایچ 300 مسافر وړون کې الوتکه نږدې دوه اونۍ وړاندې د کوالالمپور نه بیجینګ ته روانه وه چې خپل منزل ته ونه رسېده او په مرموز ډول په هوا کې ترې تم شوه. په دغه الوتکه کې د عملی په ګډون 209 تنه سپاره وو. د دغو کسانو کورنۍ په بې صبرۍ سره د دې خبرې انتظار کوي چې د ورکې الوتکې اړوند څه ډول معلومات ترلاسه کړي. د ملیشیا د ترانسپورټ نگران وزیر هشام الدین حسین د زیارت په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل دوی د استرالیا د حکومت نه دغه معلومات ترلاسه کړي او هغوی ورته باور ورکړی دی چې یادې سیمې ته به پلټون کې بیړۍ او الوتکې استوي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې دوی به چین ته هم یو پلاوی استوي سو د ورکو مسافرو د کورنیو سره خبرې وکړي څوک چې په بې صبرۍ د خپلو خپلوانو په اړه معلوماتو ته تږي دي. د ملیشیا د دغه مسافر وړون کې الوتکې د ملبې په اړه د استرالیا د حکومت لاسته راوړنې که رښتیا ثابت شوې نو دې سره به د مسافرو د کورنیو زړونه هم ښایي صبر شي او ټولې هیلې به یې ختمې شي. څوک چې اوس هم په تمه دی چې ګواکې خپلوان به یې ژوندي وي. د سیډنی مارننګ هیرالډ په نوم ویبپاڼې لیکلي په یاد الوتکه کې د باب او کیتی لټن په نومونو یوې جوړې هم سفر کولو. د هغوی خپلوان د تلویزیون د پردې په وړاندې ناست وي او د څه ډول معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د باب ورور او د کیتی ریور ډیوډ لاټن وایي د هیڅ سم نشي ویلی چې د ورور او د ورینداري سره به څه شوي وي. نوموړی وایي هیله او اندېښنه دواړه موجود دي. که د الوتکې مسافر ژوندي دي نو په کوم حال کې دي او یا څه پرې تېر شوي دي. د نړۍ د شپږو ویشتو هیوادونو په لټون کې ډلې د ملیشیا د ورکه شوې الوتکې په لټون بوختې دي، خو د دوو اونیو پرله پسې هڅو هم تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې چې الوتکه د کوالالمپور نه خو والوتله بیجنګ ته هم ونه رسېده. نو څه شوه او څه پرې وشول؟
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره کیمپین روان دی، بیګا پر سرینا هوټل حمله وشوه، په فاریاب کې هم حمله وشوه، او پرون په ننګرهار ولایت کې بریدونه وشول چې پکې ګڼ ولسي وګړي پولیس ووژل شول، بهرنیان هم ووژل شول او ژوبل شول. له دې سره سره د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ناامنۍ په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ناامنۍ دا پیښې به د افغانستان پر انتخاباتي کمپین او په هغه هیواد کې پر ټاکنو څومره اغیز ولري؟ د دې ځواب په دې رپورت کې. په افغانستان کې د راتلونکو میاشتې پر 15مه د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره کمپین روان دی، خو هلته په تیرو ورځو کې په فاریاب او ننګرهار ولایت کې د وسلوالو په بریدونو کې ګڼ ولسي وګړي او پولیس وژل شوي او ژوبل دي. پوښتنه دا ده چې دا ډول پیښې د انتخاباتو پر کمپین او پر راتلونکو انتخاباتو څه ډول اغیز لرلی شي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي د ناامنۍ پیښې له تیرو څه د پاسه لسو کلونو راهیسې روانې دي، او دده په اند دا به د انتخاباتو پر کمپین او بهیر زیات اغیز ځکه ونه لري چې خلق غواړي بدلون راشي.
دا بدلا د ونه مو چې د افغانستان خلق د غتیر لس کولو یا واټ کولو نه په دیغه مسلسل د تر رقم په حملو لمن ولسی دي. خو بل لږ سره بیا هم د انتخابات کوم دي د ځین خلک یا د وطندان د غتر هیڅ وندې کی پروګرامونه وندې کی نو دغه حالت د بدلون لپاره یا دغه جنگ د بسکولو لپاره د صوبات را وصول لپاره د برنامه لري خلک تشویقي چې تاکونه کې برخه واخلي. چې هم د غتیر وخت کې په فعالیت کې بدو په سبا باندې د افریقا شبونی غونډه په کندوز کې هلته کندوز ډېر نه امنه یادېږي، خو هلته په لکونو خلک راوتي وو. دغه شان ممکن ننګرهار کې هم چې دغه وضعیت له خلک تنګ دي، ممکن که کوم کاندید لاسي یا د هغو پلویانو شاید په زرګا او خلک راسي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی یونس فکور وایي د ناامنۍ پیښې به هرو مرو پر انتخاباتي کمپین او انتخاباتو اغیز ولري. فکور وایي د ناامنۍ د دې ډول پیښو تر شا سیمه ییز استخبارات دي.
کاملا زه په دې فکر کې هم چې مخالفو خواوو او د منطقي استخبارات دا تنظیم کړی ده چې د انتخاباتو پر رانژدې کېدو سارونه د امنیتي قواوو مراکز او دغه رقم د کمپاینرانو او کاندیدانو انتخاباتي دفترونه دا تر نشان لاندې ونیسي تر څو چې بیر او ډاره خبره کړي او په نتیجه کې خلک د انتخاباتو نه لري وساتي او کاندیدان ونه کړی شي چې خپل انتخاباتي مبارزو ته په اطمینان سره دوام ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ناامنۍ پیښو له کبله اندېښنې ښودلې دي، او دای ویلي دي چې که امنیت خراب وي نو ښایي د انتخاباتو روڼوالی اغیزمن شي. خو خوشحال خلیل د انتخاباتو کمیسیون په اړه وایي چې باید له خپلې ذمهوارۍ لاس په سر نه شي.
دا خبره تر یو اندازې پورې چې هغه سیمو کې یو څه منطق پکې شته ده، خو دومره نه ده چې د خپلې ذمهوارۍ سوچ ځان مبرا اعلان کړي. دا څنګه نه کېږي ځکه دوی کچې ته پوهېږي چې کومه سیمه کې انتخابات تو اهمیت ډاډمن نه ده، او هغه ځای کې خلک اشتراک نه شي کولی یا تحدید لاندې سیمې دي، او د کورنۍ چارو وزارت ورته دوی ته لست ورله ده او دوی هم خپل پلټنه وکړي. نو هغه ځای کې بیا څنګه مرکز نه پرانیزي؟ چې بیا کله مرکز پرانیزي او هلته دوی مامورین یا کارمندان نه شي تللی، نو بیا خو هم صندوقونه ډکېږي، خو بیا خو هم د دوی کارمندان او هلته د دوی په موجودیت کې به دا کار کېږي. نو د دوی دا خبره
پر امنیتی اندېښنو سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور ویلی دوی پوره هڅه کوي چې په هیواد کې انتخابات رانه او له درغلۍ پاک وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی نوی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب سره د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری په خیبر ایجنسی کې د روانو ترقیاتی یا پرمختیایي کارونو او داسې نورو موضوعاتو په اړه مرکه کړې ده، او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې په روان کال کې په خیبر ایجنسی کې کوم کوم پرمختیایي یا ترقیاتی کارونه یا سکیمونه روان دي. دی په ځواب کې وایي:
دا ډیره خوشحالي خبره ده چې تیرا کې زمون کارونه شروع دي په هغه سلسله کې زبدا وایم چې کافی اماونت گورنر صاحب ډایرکشنز باندې د روډز خاص کار تیرا میدان تقریبا 23 کیلومتر روډ په تیرا کې مونږه اوس شروع کړی ده د کې مایکرو هایډل پاور چې ډیر فیزیبل سکیم ده دې هم مونږه په تیرا کې ان شاء الله دا پروجیکټ لانچ کوو او دا ډیر زیات لوی فائدې ویل ته خلکو ته پدې به ز دا وایم چې مونږ تیرا به ټوله کور شي بجلی طرف باندې په مایکرو هایډل پاور باندې هغه نه علاوه ز بکرا ډیم چې دا غم لوګ 120 میلیون پروجیکټ ته بکرا باد ډیم دې 20 میلیون پروجیکټ ته لنډی کوتل ریهیبلیټیشن دې د هسپتال 479 میلیون دې دا سه تخته بیگ متنی بای پاس روډ چې موږ ته وایو چې کوم کا ان شاء الله چې جوړ شي نو دا کوم د حیات آباد باندې چې کوم د کنجشن دا ټرالرې دي او کوم خلکو ته تکلیف تا دا واحد یو ذریعہ دی چې موږ دا روډ انرجایز کو او دا ټریفک ډایورټ کو دا تقریبا 30 کیلومتر دا روډ به موږ جوړو
دغه لنډی کوتل اسپیټال خبره تاسو کړه د ته کټګوري درجه ور کړه شو یو د جرمني په مدد باندې جوړږي دغه مکمل کې دوه نیټه چې کوم واغه 2013 کال د جون میاشتو خو پاغي باندې مکمل نشو چې دی څه وجوهات دي
د کې داسې نور لاین ډاډ سچويشن یا زپل څه هیڅ نسته لکه فند ریلیز کولو کې لکه لیټ شو ان شاء الله فند ریلیز کیږي او زر نظر بدا کمپلیټ شي
په خیبر جنسې کې په لزګونه سکولونه په دې تیرو سلورو کالو کې الوزول شوې دي د دغه سکولونو د بیا جوړولو څه پلان لري
ان شاء الله حالات ما خو مخکې وی چې زه خپل زیات د فورس نه کار نه خلمه زه په جرګي خبره حل کوم رابطه روان دي ما اوس چارج اخیشته دي زما خلکو سره رابطه روان دي ان شاء الله دا به دوباره شروع کو او په جرګو او په تاون د مشرانو به ان شاء الله دا سکول له موږ جوړو او دې لپاره به موږ پلانینګ کوو حکومت ته هي افسر به دا موږ فنډز واړو او چې فنډز راشي ان شاء الله زموږ خپل سپیډ ورکړي دا شروع کوو
دغه تاسو تیرا د کډوالو خبره وکړه د دوی دویم مرحله په مارچ میاشت کې اعلان شو چې دوی به په دویم مرحله کې موږ په مارچ میاشت کې لګو تر اوسه دوی ولې ونه لګل شول
دغه د ریټرن خپل طریقې کار دی تغیتا یو ریٹرن ٹاسک فورس یو میٹنگ وی چاغا ڈھونرز ایجنسی التا یو وزٹ کئی وزٹ دے 26 نا 29 پر انشاءاللہ داغی روان دی ابل تخلق سر ملاوی گی چا آ واپس رہشی نو پا فرسٹ ویک کے اے یکم یا 2 اپریل تا مون دا ریٹرن ٹاسک فورس پاگی کے ڈونر ایجنسیز بھی نا داغی میٹنگ دا انشاءاللہ زبا خپلا پاگی کے دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن طرف ریپریزنٹیشن کاؤ آ میٹنگ چی وشی وشی نو ہوپفلی د اپریل په فرست ویک کې به ان شاء الله د موږ د ریټرن شروع کوو هغه یو وجه دا و چې الته کې دا غي سستینبیلیټی پرابلم لکه موږ لګ ډیر الته څه داسې ډیولپمنٹ کارونه شروع کړیو چې هغه شي چې کم اس کم غدي چې کم سټی دا موږ الته سستین کو او بل دا دی چلته برباری موسم پته نه لګی دا برباری و او برانونه و د دې لپاره دی لګ ډیلی صرف د ترانسپورټیشن دی وجنا زموږ لګ ډیلی کړی دی خو دا مارچ ونه او فرست ویک اپریل کې به دا موږ انشاءالله شروع کوو
د پولیو کمپین په خیبر جنسی کې وزن ډول شو د دې څه وجه آیا د بیا د پولیو کمپین شروع کوي
زموږ یو ډیر بدقسمته انسیډنت وشو دا غي سره ټیک تا خو به هر حال مونږ به ان شاء الله دا شروع کوو او مونږ سره مکمل تعاون د مشرانو په دې کې ان شاء الله دا وکړي
د خیبر ایجنسی له نوی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ سره مو د مشال راډیو د خبريال مرکه اوریده د نړیوال ادارې یونیسف په مالی مرسته د خیبر پښتونخوا یو غیر حکومتي ټولنې سوات په سوات کې د مذهبي مدرسو د مذهبي زده کړو یعنی د مدرسو مراکزو زده کوونکو ته د خطاطۍ فن او بیا په موجوده حالاتو د باسون ورکولو پروژه پیل کړی دا چې مقصد یې د مذهبي مدرسو زده کوونکو ته د نوي وخت مطابق معلومات ورکول او د په دغه ټولنه کې د کردار لوبول لپاره هڅول دي په دې اړه د مشال رادیو د خبريال رپورت اورو
په سوات کې د نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته د خیبر پښتونخوا یو غیر دولتي تنظیم پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن یعنی د امن تعلیم او پرمختګ ټولنې د سوري لاندې په بیلابیلو مذهبي مدرسو کې زده کوونکو ته په نخطاتي روزنه او په حالاتو بحثونو کولو پروژه پیل شوې ده چې په کې زده کوونکي او استادان ډېر په لوش میره سره برخه اخلي د دغه پروژې په اړه سوات بنګوره رحیم آباد دارالعلوم مشر او مرکزي حکومت مدرسو د سوات ناظم مولانا صدیق احمد وایي
زمونږ په مدرسو کې چې کوم تدریسي نظام دی هغه دومره ټف نظام چې پاره کې مونږ د کورس نه اوټ دی نور موضوعګانې پاکې مونږ نشي چړلې، لیکن د دې پروګرام په حواله سره نو پای کې دې نصابي سرګرمیو نه هټ کړ مختلف موضوعات لکه د عالمی امن په حواله سره، د انساني حقوقو په حواله سره، یا د تنازعاتو په حواله سره، هغه موضوعاتو باندې دې ته مونږ لیچر وکړو. نو د دې سره دغه طلبه په ذهن کې وسعت پیدا کیږي او د برداشت یو ماده پکې پیدا کیږي. هغه په معاشره کې هر سره برداشت کولی شي، هغه خپل مخالف د پاره هم سره کې ځای ساتلی شي، هغه د چا په علمي تحقیق باندې ځانوم پوه کولی شي، او د بل په مخ کې هم د خپلو خیالاتو اظهار په یو مهذب انداز باندې کولی شي. او دا چینج هغه د تبدیلی چې کم د هغه د سوچ او د فکر راغلی ده، یقین په دې کې ځایمه چې د یونیسف او د پیټ فاونډیشن یو لوی حصه ده.
دغه روزنه اغستون کې یو زده کوونکی وایي چې دوی دیتا ډیر خوشاله دي او داسې هلو ځلو کې دوی ډیر په مینه برخه اخلي.
زمانم امان الله دی، مدرسې سبق وایم. دا خط چې مونږ زده کوو زموږ سره ډیر زیات شوق دی او مونږ غواړو چې مونږ دا خط زده کوو، مونږ نور کسان ته وښایو او دا خط داسې نور کسان ته ورسي او هغو ته هم فایده حاصل شي او مونږ هم د دې نه فایده حاصل کړو.
دغه رنګه یو بل د مدرسې زده کوونکی عزیز الله وایي چې دوی د مذهبي علم سره سره په کالج کې د نوي وخت زده کړې هم کوي او دین اسلام د نور مذهبونو او خلقو عزت کولو تعلیم ورکوي.
د دې په معنی دا یو احسان دی چې دوی دلته کې راغلو او موږ له دا یو مقرره کړه دلته کې چې نو موږ ته د معاشري آداب د خلکو سره ملاوېدل او داسې هم آهنګي چې دوی خبر وکړه دا ټول موږ ته په مدرسه کې خوده لیکيږي. دلته کې موږ هم دنیا زده کوو او هم ور سره اخیریت علم زده کو. پدې کې اکنامیک سومشتہ، پدې کې جینو ساينس سومشتہ، سیاست هم بګیشتہ.
دغه پروژې خیبر پختونخوا مشر طارق حیات وایي چې د دوی مقصد د مدرسو زده کوونکو هم په معاشره کې ښه کردار لوبولو ته رابلل دي.
دا یو ورکی غونته مونږ پروجیکټ دی بیسیکلی پښپګو مدرسو کې پسیمه کې خو د دې مونږ ته دا یو هغه انسنټیو لوښي زمونږ مدرسې ماشومان هم کومه د اسلامي زمونږ مذهبي دایره کې دنه دنه دې ته لکه سرویسز پرووایډ کو کنه جنو دی ډیر ویلنګ دي کنه او دې کې بے پناه ټیلنټ دی چې پاره دې ماشومان ته هم پکې اپورتونټیز او مواقع ورکړي چې دې خپل چې کوم خاص صلاحیتونه دې پدې کې موجود دي هغه دې د سیمې د بهتره لپاره خپل استعمال کړی شي.
د پروژې مشر جاتوی چې دغه پروژې د نمونې په توګه صرف په سواد ضلع کې روانه شوې ده چې پکې د شپږو مدرسو 200 څخه سیواز د کوونکی برخه اغستې ده او راتلونکي وخت کې به هم دغه رنګه پروژې د خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې شروع کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د روان کال د کرکټ شل اوریزه لوبو نړیواله سیالۍ په بنگلاديش کې روان دي. د دې لوبو دویمه مرحله پیل شوې ده. د روان کال لوبې په دوو برخو ویشل شوې دي. دا چې د شل اوریزه لوبو اتلولې په اتلولې کې کومې لوبډلې شامل دي او کوم لوبډلې د ښې کارکردګۍ تمه ده، ځواب یې د ملیحې امیرزاده په دې رپورت کې تاسو واورئ. او زه به درنه اجازه وغواړم په بل خبرونه کې به بیا زما همکاران له تاسو سره یې خبرونه به رواني.
د آی سی سی شل اووریز کرکټ پنځم نړیوال کپ د رواني میاشتې د شپاړسمې نیټې نه شروع شوی دی چې د اپریل د شپږمې نیټې پورې به دوام ولري. په بنگلاديش کې دا ځل شپاړس ټیمونه په 15 میچونو کې له یو بل سره سیالي کوي چې وړاندې 14 وارم اپ میچونه هم شوي دي. د کرکټ ټی ټوینټي کپ په 2005 کې هند، 2009 کې پاکستان، 2010 کې انګلستان او 2012 کې ویسټ انډیز ګټلی وو. دا چې دا ځل کوم ټیمونه په فارم کې دي او د ښه لوبې تمه ترې نه کیږي. د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی رئیس احمد
پاکستان ہندوستان
خبر کے خبریال اعجاز افریدی ہم دا بہترین لوگ ڈالو ذکر کبھی خزیاتوی چی افغانستان تدا وقت دا نور محنت ضرورت دے
کم پرفارم کمیونٹی کے نا نوازی کی او پاکستان دے انڈیا دا سری لنکا دا آسٹریلیا فارم کے دادا کی منہ بخلو بہو کی ہم جی کی منہ کی د میچونو
په لومړي پړاو کې د دوه ګروپونو اے او بی ترمنځ لوبې شوې دي. په ګروپ اے کې فل ممبر بنگلاديش او درې ایسوسیټ ټیمونه افغانستان، نیپال او هانګ کانګ دي. په ګروپ بی کې زیمبابوي فل ممبر او درې ایسوسیټ ګلوب ډلې آیرلند، متحده عرب امارات او نیدرلند دي. په لومړي پړاو کې تر بریا وروسته د دواړو ګروپونو نه کامیاب ټیمونه د لوبو دویمې مرحلې یعنی سوپر 10 سٹیج کے مقابلوں تا وروزی. پا سوپر 10 پڑاو کے اتر ٹیسٹ میچونا کھون کی ٹیمونا برخاخلی چے ہم پا دو گروپنوں کے تقسیم شویدی. پا گروپ 1 کی سری لنکا، انگلستان، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ او دا لمڑی پڑاونا پا گروپ بی کے کامیاب ٹیم شامل دی. پا گروپ 2 کے ویسٹ انڈیز، ہند، پاکستان، آسٹریلیا او دا گروپ اے دا لمڑی پڑاو کامیاب ڈالا لوبا کوی. د سپر 10 سٹیج نه پس د ناک آؤٹ مرحله راځي چې د دوانو ګروپونو بهترین لوبډلې به لوبه کوي. په لومړي سیمی فائنل لوبه کې به د ګروپ 1 کامیاب ټیم د ګروپ 2 د رنر اپ لوبډلې سره سیالي کوي. په دویمه سیمی فائنل لوبه کې به د ګروپ 2 کامیاب ټیم د ګروپ 1 د رنر اپ ټیم سره میچ کوي. د دوانو میچونو نه پس کامیاب ټیمونه به په شپږم اپریل د فائنل لوبه کوي. په دوانو ګروپونو کې موجود ټیمونه سیمی فائنل او فائنل نه مخکې سلور ګروپ میچونه کوي. هند د مارچ په 21مه نیټه له پاکستان سره د لوبېدلو اول دوه وارم اپ میچونه د سریلانکا او انګلستان سره کړی دي. دغه شان پاکستان هم دوه وارم اپ میچونه نیوزیلند او جنوبی افریقا سره کړی دي. د وارم اپ نه پس تر اوسه پورې په شو میچونه کې بنگلاديش له افغانستان نه، نیپال له هانګ کانګ نه، آیرلند له زیمبابوي نه، نیدرلند له متحده عرب اماراتو نه، افغانستان له هانګ کانګ نه، بنگلاديش له نیپال نه، زیمبابوي له نیدرلند نه او آیرلند له متحده عرب اماراتو نه لوبې کړي دي. کارپوهان وایي د پاکستان محمد حفیظ، د هند ویرات کوهلی، د سریلانکا سنگاکارا او د ویسټ انډیز کریس گیلز هغه لوبغاړي دي چې د ښه لوبې تمه ترې کیږي.
دا مشال